کړی چې د لا ډیرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې، او درېیمه یې په تنګي ترخیل کې. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کړي، چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصېږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولای.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم دس ولا چیز کار نشتا لانم تذکرہ میں وی ور مالک سخوار غریب تس کاروشی وے س خمک ممک نکی اے سم نشتا
دیوی مور خبری مو وریدی چی ویلی پا کار پسی هر دروازه وټه کوله، خو په دې بریالی نشو چې خپل بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لرې کړي چې د خپل کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني، خو خپل هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بخښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوي. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا وکړي. قدر من اردونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې ساریان مجبور شوی دی؟ خزه خلا ډیر مجبور دی چې وخزه راغلې و او دغه دواړه زمونه یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځلاړ او بلې پوردو ملي کې تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځلاړ. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماتم دوه سواله چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې وی وړ مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه خومک مومک نه کېږي هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد ولاړه سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو د میوزې پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبانو حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعات قربانی مېرمنې دي، د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ، څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه، او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری زایو که مثلا میرمن ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمن ماش ته کتل ترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره، یعنی هغه هم دومره ماش نه وسه هغوی وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامي ژوند درلوده، حداقل چاته لاس وږ نه وه. نو هم د شکر ځای و، خو اوس سګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکوئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دل دې موضوعاتو سره لاس و ګرېوان دي، چې هره ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناسه شماره ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې لې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري بله لار نه لري ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده. نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه په کور کې مري. د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر به دست وي، هر څومره که یو څوک خیز وچوي بالاخره بیا هم په دام پیولومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې داسې مېرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زمونږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کړو چې ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه سه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي، د خیریه بنسټونو له خوا نه، د نهادونو له خوا نه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیام همیشه دوی ته دا ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي، نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا پنځلش په بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا ار داسې یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزونه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یوسه کړي، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام یې د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګورو.
داسې یو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزته قشر ته او دغه باهمته قشر ته چې اوس دته مجبور شوې خویندې دا د مجبوریت په اساس باندې کېږي، ګدایګري سوالګري دا هیڅوک د مستۍ نه کوي، هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته ری چې ګدایګري یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مېرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې مېرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دوه بلد نه لارسته اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مېرمنې چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخکې وي، اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلې ده چې هغه مېرمنې چې لوست دي، هغه مېرمنې چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان ته او سره د خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، اولاد ډیریږي که ترڅو وزیر دغه روان وي، د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تضمین دي. تاسو څه فکر کوئ آیا په اسلام کې یو مېرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو، د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مده اسلامي علوم هغه موږ ماسټری کړی ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي، زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوی، لکه د دو غوندې موږ نړیوال لیدلی دي، هم اسلامي ټولنې لیدلی دي، هم مو اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان کې دوه حالات ترلاسه کوو، یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواد وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال د لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه بلکې د اسلامي نظام او جدي عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی او که دو چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی اولینی کار دول همدا پکار دی چې ټولو مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خولو باندې موږ مسکا وګورو تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو نو موږ به ووایو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خو دي نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده اسلام دا نه قبلی بلکې اسلام والدینو ته ګوره تاسو پرېږدئ چې مخکې له دې نه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض بدون د خشونت نه بدون د هر قسم تبعیض که په تعلیم کې وي که په راکړه کې په معاملاتو کې وي که په هر اموراتو کې وي د زندګۍ وي بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي دا خو دنیا ته ښکاره دي دا خو د افغانانو ته ښکاره دي بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي زه تاسو ته یو مثال وایم په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک باعزت افغان با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو اما سکه لته تاسو ولید چې 50,000 افغانان متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو ولې مایوس شو ولې نا امید شو هغه په امده نو یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولې
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو د موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي وټولنه جوړه کړي هدي اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحقې دي که ډېر نشي کولی په کم اندازه مرسته ورسره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوبه د خجالت په لارې باندې روان دوبه خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوه د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي نه بخون کې عمل دی چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی هغه د ژبې خاوند دی او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولی شي دغه مبارزه دوه باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او د دغه مبارزې نه د دوه کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته به ملامت وي خپل اولاد ته به خجالت وي خپل اولاد ته به ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ ژوندګي کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونو تعلیم وکړي تحصیل وکړي همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغي مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې ال تشفی کوي او په دوه باندې دغه درانا او دغه د سعادت دروازې بندې کړي دي نو ټول موږ ملامت یو او موږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانيت یو انسانيت دی بشريت یو بشريت دی او موږ لپاره مهم شي چې دا په اول اساس کې هغه انسانيت دی هغه بشريت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي وس خاموش پاتې دي وس اواز نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې فعالیتي یا نور د سینجوګان فعالیتي چې داغه د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کو نسبه دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه هغه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنه شي کولای نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو او د یعنی د بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نشي دا ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري تحصیل ونه لري موږ او تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي. دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن واوسیږي صلح واوسیږي او قوت په ټول جهان کې واوسیږي. نو اوس یې وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی اوس په اوس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهاتو له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي باید ختمه کړي او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دا باید خاتمه یافت کړي او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبرې راته وکړي حاکم نظام ولې د سکې د ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د ښځو په وړاندې دغه رنګه چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم که چرته دوی دا دعوا کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوا کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي نو یا خو دوی د اسلام لوستل نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي او بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالی نو دوه نه د پیغمبر سیرت لوستی دی نه د صحابه کرامو سیرت لوستی دی نه د امامانو سیرت لوستی دی یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا که دا نقطه نه وي دوه معلومات ولري د دوه په زړونو کې توره نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوه په زړونو باندې د منافقت مهر لګیدلی دی دوه منافقت کوي په زړونو کې دوه پوهیږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نه ورکوي بلکه دوی د سیاسي وجوهات الامر یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پيوش مې مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړي دي دغه یو نامناسب اقدام کړي دي خزي او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د په خولاندې کړي ترڅو د خزو د حقوق په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دي په دوی یا د دوی په زړونو کې منافقت موجود
تاسو افغان مرمنو ته چې لدان د ګوګ سوی دی دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي تاسې ډاډ به دوی ته سوی
دوی ته به زمونږ ډاډ دا وي که په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی په یو مملکت کې په یو دولت کې په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوی نو دغه مېرمنې د خپل بزرګۍ سره دغه مېرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه تعافو او بخښو شو کی اما زه د دوه د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې خو ظالم نظام ته استبدادي نظام ته دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي په هغه کې تبعیض موجود وي په هغه کې خشونت موجود وي په حقوقو باندې سترګې پټیږي داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغې نظام او په همدغې حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي دوی به هیڅ قسم مخ ونه لري او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدین له نګوري اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري مېرمنو ته نګوري لورګانو ته نګوري نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسې عاجز یو موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو د الله دربار لرو هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاب کيم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چې هغه صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوي دي د اماغه رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی دا به ان شاء الله لری کیږي او مرمنو ته موږ دا ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو له بځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به مخ په خلاصي ولی چې انسان ظالم کیدی شي خو الله ظالم نه دی انسان عادل نشي کولای خو الله عدل کوي او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاره. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندي کې د ماشومان په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خود د بلوغ سن په مختلف عمرونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا اتلس کلنې پورې چې څوک د سن ولري هغه په ماشومان کې حسابيږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغ کسانو کې حسابيږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنې نه خو طفل ده تر و کلنې پورې، د غینه ورسته بیا تر 12 کلنې پورې ماشوم یې حسابيږي، او د 12 نه چې پورته شي هم ماشوم حسابیگی تر 15 کلنه پوره. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چی دی دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پوره چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوریان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعی اړخ نه خو په پلار و مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغین را ورسته د پالن او روزنه پر رابطه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالن او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په یوه مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي، د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم صحیح محیط و ماحول باید ورته برابر شي، او حق دادی چې پلار و مور باید مساوی توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوی شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار و مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، 15 کلنۍ ترسیږي، 12 کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامع نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې ډیر زیات حقوق دي. خدا چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجب باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومان حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکه ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هغه د چلمو غذای نه بنسټ او تهداب د دې کریکټر او د دې شخصیت او د دې ښه روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا لاحقې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متضرره دی هغه اوسه پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دی داسې ماشومان دی چې وی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محروم دی او دغه ماشومان هم شته دی چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشت دی او دغه ماشومان د پاره ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فلان د پاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی د ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورکونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي د ورکونونو باید حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې اغلان دی راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب همداسې قدم قدم راځو اوس کله چې ماشومان د ښوونځي کې هلته ځي کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي نو په ښوونځي کې هم پورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي هغه حقیقت چې سالم روزنه سالم تربیه سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپیریال او د درسی مواد ورته تهیه کول په شمول د ځای په شمول د سنفونو نور ګن هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمينه برابرۍ دي چې دغه سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي نو ماشومان له اکثریت وخت له خپل حقوقونه محرومه وي مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي یعنی چلند باید ورسره سم وشي نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان و کمی استادان رسیدگی ورته کمی نو دا مختلف و برخو که اغا سهولتونه چه دی ماشومان و دی روزن و دی پاره دی خوانزی پا مرحله که پا کار دی اغا پا افغانستان که خوب پوست وقت بیخی محدود شویدی خوب پا تیر دوره که هم پا دی برخه که دیر گن استونزی به مکاتب و دی تعمیرون و پرا به توانی مثلا مشکلاتو نو کلا چه و ماشوم تا چه دی خوانزی پا مرحله کیوی اغا درسی مواد ورته ونه رسیگی سالم محیط و ماحول نیی ورته تعمیر و سرپناه دی مکتب نیی ورته نو طبعاً چه داده دوی پر روزنه بانده دوی پر تربیه بانده منفی تأثیر کهی او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ دي نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوی دي په دې برخه کې توجه وشي نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي دا متأسفانه د مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي اوس خلا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نلري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی لغو خدایي حق نه هم محرومیږي نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ به د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنې کومې خواته ځي نو هیله ده چې په دې خو کې لازمه توجه وشي
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محروميږي زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده پاملرنه ډیره زیات مهمه ده د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیره زیات مهمه ده دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیره زیات مشکلات سره مخامخ ده مشکلات لري نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسائل ته د افغانستان خلک توجه وکړي
په خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بده پایله رسولای شي که ماشوم سره بی پروايي وسی
تربیه سالمه تربیه نه اخلي کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر شده یا همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو به تعلیم یو به تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ زپل ټولنه د جنگونه پکې تیر شوی دي دا د شری تعلیم زمینه لاپس باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لاپس زیات شي محدودیتونه باید ایست شي د افغانستان راتلونکي روښانه راتلونکي د همدې ماشومان پورې تړلای ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بل ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیر قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي دې ته باید زیات پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه ښه لباس تیار کړه ښه ښوونځي کې دی شامل کړه مګر د بې پروايي له وجې دا کار نه کوي دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبره ته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي او دا چې ماشوم ته په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت یو دای مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکاری نه خلاصيږي خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبيعي خبر ده چې هغه د مور د پلار نه هم پراتونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر وکوي چې مور او پلار په حق توجه نه کړي او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسوي او نادار وي څو نه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې د مسؤلیت او د مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمينه باید برابرې هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړي چې په نړۍ په ډیرو مرکزونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیر زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمينه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پات نشي.
بله کامران سره موږ او تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثرا مور پلاس سره مخسبي وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګېږي د ټولنې په درد ولګېږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسو په درد دواسي هم د مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ څرک به نه وي که د ما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي د دې تر څنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیې ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دغه یوازینی لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسې یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووځو.
ډیره زیاته مننه.
کور ودان. ډیره مننه.
قدر من دوستانو دا و دیدیونه د اساسی او بشری حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقونو باندې خبرې وشولې لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری
ناسم بیدیم.